ترانو افریدون که سلام علیکم وست په افغانستان که ده مازیگر شپاش بجیدی او ده آزادی رادیو ده خبری مجله وقته زه اسمت ساروانیم ده خبری مجله ده شفیق عیار په تخنیک همکاری ورانده کم لبلای هم خبرونه د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډانلډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یو مسأله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تېره شپه د مناظرې پر مهال پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ د ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شېبې وې. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بی ځای وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نوي دقیقې وه دواړو کاندیدانو له سره تر پایه یو بل باندې کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې دوی روغبړ هم سره ونه کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړیو په ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلی بینټ په نیویارک ټایمز کې په یوه مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلي دي چې د افغان ښځو نجونو او مدني ټولنې د غړیو اغېزمن ګډون د دوحې په غونډه کې پکار دی. د دوحې درېیمه غونډه د ملګرو ملتو په کوربهتوب د یکشنبې په ورځ پیلېږي چې شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبانو هم ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید ځواکونه د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو د پولي پوری غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان ډلې پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکاوه. ټاکل شوی ده چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دغه عملیات پیل کړي. په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکولو بهیر روان دی او ټاکل شوی دی چې د ماښام شپږ بجې د رای ورکولو مرکزونه وتړل شي. په دې ټاکنو کې تر 1.5 میلیونه ډیر کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، خو داسې اټکل کیږي چې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وي او شاوخوا 50% کسان چې د رای ورکولو حق لري په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. د فنلند دفاع وزارت له اوکراین سره د 170 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرستو اعلان وکړ. د فنلند ولسمشر الکساندر ستبنن د حکومت له لوري د دې مرستې وړاندیز تصویب کړ. د فنلند دفاع وزارت روسه دا نه ده روښانه کړې چې په دې مرستو کې څه شامل دي او څرنګه به له اوکراین سره کوي. د پولند صدر اعظم وای د ډاډه دی چې له اوکراین سره به د ناټو د راتلونکي سرمشریزي مخکې دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شي. ټاکل شوی دی چې د ناټو د مشرانو غونډه د جولای په 9مه په واشنگټن کې جوړ شي. د پولند صدر اعظم ډونالډ توسک نن خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له ولسمشر سره به په وارسا کې د دې تړون په اړه خبري وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف نن پارلمان منحل کړ او اعلان وکړ چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به انتخابات ترسره شي. مخکې ټاکل شوی و چې دا ټاکنې په نومبر کې وشي. د نوي آذربایجان واکمن ګوند تیر اونۍ وویل چې د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس په ګډون یو شمېر غونډې شته چې د انتخاباتو په نیټه کې بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د اساسي قانون محکمې پرون دا وړاندیز تصویب کړ او ټاکل شوی دی چې سبا د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پایلوبه د جنوبی افریقا او هند ترمنځ وشي. په نیمه پایلوبه کې جنوبی افریقا د افغانستان لوبډلې ته او هند د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړې وه. دا لوبې د شلو لوبډلو ترمنځ د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربه توب پیل شوې چې پایلوبه به سبا په ویست انډیز کې وي. تاسې د ازادي رادیو خبرونه اورئ. ملګرو ملتو یو ور بیا وویل چې د دوحې کانفرنس بین الافغاني خبري نه دی. په کندهار کې د شاتو تولید ډیر شوی خو بازار یې سوړ دی.
چې دې ډېر شکار دی خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنای دی دغه د خانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې.
د تخاری او شمیر کاربنګر ولی د سبزیجاتو د حاصل کمیدو شکایت کوي.
دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپی کوله وستا کاله تخمونه بدل دی چې راځي سل زره نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د شری ناروغي زیاته شوه.
ستر دانه په وشتیو ډیر شدید تبین ولا ما یو چا چې واکسین نو کړی په شغ ډیر په عذاب.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران د انتخاباتو حال هم درکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګری ملتونه وای د دوه هېدرې مناسته د بین الافغانی دیالوګ غونډه نه ده. د دې سازمان د سرمشي ویاند سټیفن دوجاریک پرون پنځشنبه په یو خبری غونډه کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړی شي. په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې خو د ښځو د حقونو فعالان او د مدني ټولنې استازي وایي چې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې او دا منصفانه نه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د دوهې درې میناستې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په یو مقاله کې چې نیویارک ټایمز پره کړی، په دې ناسته کې د مدني ټولنې د استازو او د افغان ښځو په ارزښتناک ګډون ټینګار کړی. خغلی بینټ د جمعې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي په دې مقاله کې غوښتنه کړې چې د دوهې په غونډه او ترې وروسته باید په افغانستان کې په بشري وضعیت تمرکز وشي. د دوهې درې مناسبه د رواني جون میاشتې په دیرشمه د طالبانو د استازو په برخه اخیستنې پیل شي. ملګرو ملتونو ویلي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندنې او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیبن دوجاریک پرون د جون په 20مه په یو خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د افغان ښځو او بشري حقوقو لفعالانو سره باید د کاته وشي. نوموړي وویل
دا غونډه په افغانستان کې د حاکمو چارواکو د رسمیت پیژندلو او د دوی حاکمیت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه ده. لکه څنګه چې روزمره د کارلو او نورو په ډیر څرګند ډول وضاحت ورکړی، د ښځو د بشري حقونو ډلې د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو د استازو سره به لیده کاته وکړي. دا بین الافغاني خبرې اترې نه دي.
ملګرو ملتونو د جون په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د دوهې لغونډې یوه ورځ وروسته به دغه سازمان مرستیال او د غراس په افغانستان کې د نامه مشره د مدني ټولنې له استازو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره په یوه جلا ناسته کې خبرې وکړي. خو له دې وړاندې د رواني جون میاشتې په 20مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه مشرې روزا وطنبایوه په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوهې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړوند مسلو خبرې ونشي چې د بیلابیلو لوریو غبرګونونه یې راپارولي. تازه د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار ویلي ملګري ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال او زارۍ کوي خو افغان میرمنې له پامه غورځوي. هغه لبار ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې په درې مناسته کې د افغان میرمنو نه ګډون شرمونکي او لزیانډه کا پریکړه ده.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this
The ملګرو ملتونو دا پریکړه چې د دوه هېدرې مګونډه د راتلونکو اونۍ په پیل کې د ښځو او بشري حقوقو له موضوع پرته تر سره کیږي او افغان میرمنو ته د ګډون کوونکو په توګه بلنه نه ده ورکړې، شرمونکې او ډېره لزیانه ډکه پریکړه ده چې د افغانستان لپاره او د غراست نړیواله کچه به خورا ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې به دا پریکړه پر ملګرو ملتونو د افغانانو او د افغان مدني ټولنو باور له منځه یوسي.
The Afghans and Afghan civil society have in the United
لدی وړاندې د بشري حقوقو غنو نور نړیوالو سازمانونو او د افغان مرمنو د حقوقو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند خبرګونونه خودلی. تازه د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو یو ویډلې ملګرو ملتونو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دوهې په درې مناسبه کې د افغان خزو د غډون پاړان د خنو ته جواب وایي. د خزو اصول او امنیت کاری د لوی د افغان خزو او جنو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. د خزو اصول او امنیت غیر دولتي کاری ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې درې مناسبه د رواني جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي. دا د ملګرو ملتونو په قربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړی ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون ولري. په مخکېنیو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لژکیو د حقونو سرغړونی زیاتې شوې دي. د نړیوال مذهبي ازادي په اړه دغه وزارت په کالنی راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت لري پر ټولنې حکومت کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر مذهبي لژکي ادعا کوي چې د دوی حقونه نقض شوی دی. جزئیات د سنا کاکړ پرپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لږکیو له حقونو څخه سرغړونې زیاتې شوې او طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت څخه لري په ټولنې حکومت کوي. هغه موضوع چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د دغه وزارت په کلنی راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې د لږکیو د مذهبي ځایونو ساتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه راپور د خپرولو پر مهال ویلي چې اوس مهال په نړۍ کې د میلیونونو خلکو مذهبي ازادۍ ته درناوی نه کیږي او وروستۍ موندنې ښیي چې په نړۍ کې پر مذهبونو دولتي محدودیتونه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي.
People continue to face religious based violence.
په هر سیمه کې خلک له مذهبي تاوتریخوالي او مذهبي تبعیض سره مخ دي، هم د دولت لخوا او هم د وطنوالو لخوا. امکان لري چې له خوانزي او دند څخه به برخې شي، وزورول شي، وهل شي او یا له هغه نه بدتره.
Beaten or worse.
خو برعکس امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو سازمانونو او په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د هدفي بریدونو د قربانیانو په اړه ویلي، طالبانو په بامیان، دایکندي، میدان وردګ، بغلان، بلخ، کندوز، بدخشان، هرات، غزنی، سرپل، کندهار، اوروزګان، تخار او سمنګان ولایتونو کې هزارګان وژلي، شکنجه کړي، په زور یې بې ځای کړي او شتمنۍ ورته غصب کړي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې طالبانو شیعهګان څنډې ته کړي څو د هیواد پرېښودو ته اړ شي. دغه راپور د مونټونو پر بنسټ طالبانو په ټول هیواد کې د خصوصي ښوونځیو په ګډون په ټولو ښوونځیو کې د جعفری فقی پر تدریس بندیز لګولی دی. د افغانستان په یو مرکزي ولایت کې یو شیعه مدني او فرهنګي فعال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي:
وقتی که در اول طالب آمدن در کل وقتی ما را
کله چه طالبان را غلی پټوله کې چې موږ چلند وینو د جعفری مذهب په وړاندې یو ډول تبعیض لري، لکه داسې چې وایي هغوی په حق دی او دا مذهب باطل دی. او همداشان په محکمو کې کله چې فیصلې کوي د خپل حنفي فقه پر بنسټ یې کوي او دا ډیر جدي موضوعات دي.
د دایکندي ولایت یو شیعه اوسیدونکی چې دی هم نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نو په راپور کې واخیستل شي، په خپل سیمه کې د شچ سنځو په اړه وایي:
مشوخ ظلم سر مردم هزاره
تل په هزاره ظلم شوی، زمکه غصب شوی، کډو ته اړ کړل شوی. د دایکندي ولایت د پاتوي ولسوالۍ خلک دې ته اړ شوی چې لسیمه ووسی او ایران ته ولاړ شي.
د دغه راپور له مخې وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلې د افغانستان واک ترلاسه کړ، څه باندې 900 سکان او هندوان له دغه هېواده ووتل او یوازې شپږ کسان یې د خپلو سپېڅلو ځایونو او کتابونو د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې شول. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو پخوانی استازی انارکلی هنریار وایي، د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته افغانستان د مذهبي لږکیو لپاره امن ځای نه دی.
هندو او سکه از جمله اقلیتای دینی در افغانستان است.
سکهان او هندوان په افغانستان کې د دینی لږکیو له جملې څخه دي چې د طالبانو د راتلو وروسته دوه ځلې د هغوی په سپېڅلو ځایونو حمله شوې او بلاخره دې ته اړ شول چې د نامنې له امله افغانستان پرېږدي. تر اوسه د هندوان او سکهانو مذهبي لږکیو پر وړاندې د طالبانو دریز روښانه نه دی.
واضح و روښان نیست.
د طالبانو حکومت وایي ځبی الله مجاهد د دې او پاړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنکړ، خو د دوی د حکومت چارواکو په وار وار په خبرې ناستو او د قومي او مذهبي لږکیو له استازو سره په لیدنو کې ویلي چې د ټولو قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او حقونه یې خوندي دي. مخکې د مې په میاشت کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو کمیسیون ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادي د طالبانو د سخت تفسیر د دوام له امله مخ په خرابېدو ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګنده کړه. د دبليو ایچ او په وینا د 2023 کال د 15 میونی په لړ کې تر دې دمه په عمومي ډول د 1415 مشکوکو پیښو په دې کې د څلور تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د دې موضوع نور حال.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي که څه هم تیرې درې اونۍ له دغه هیواده د لوی اختر د رخصتیو له امله کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2024 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2021 کلونو د اوسط په پرتله ډیر لوړ دی. د WHO په وینا د 2024 کال په 15 اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1455 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تیرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په څلورو ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله 4 تنه مړه شوي چې ټول له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي او درې یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویي په میاشت کې خپور شوی و، ویلي و چې بلخ، سمنګان، خوست او فرا ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوي دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوي چې په هرو 10 کسانو کې 13.5%، په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم ته درملنې لاندې ده. الایم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سری دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عباد الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه وکړی پر د اسانه تیر شوي.
چې ما باندې شر راختلی او سرې سرې دانې په ډېرې شدیدې تبې نیولی وم، بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې وسخیم پوه شوې. او چا چې واکسین نه وکړي پوه شوې ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خبرېدونکې ناروغي ده.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې د زیاتوالی راغلی دی، خو د مچیو فارم لرونکي د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت لري. فارم لرونکي وایي چې جعلي شاتو د اصلي شاتو د خرڅلاو مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
رفیع الله، د شاتو سلګونه صندوقونه دلته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې شي ترڅو د طبیعي اصلو په تولید سره د خپلې کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. رفیع الله وایي د مچیو پاللې خوشیږي، خو د خالصو شاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشتوالی ناهیلي کړي او پر وړاندې لویه ننګونه ده.
زما د مچیو فارم تقریبا 250 پیټۍ دی، د دننه مې ډېرې خرچې کړي دي. څو ځله مې 50 پیټۍ، 60 پیټۍ او یا پیټۍ دغه خرچې کړي دي. خلکو راچیرانی ولې دي، نو دا مچمچۍ چې دی ډېر شکار دی، شکار کوي، شغل لري. خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنی دی، د هغه د خوانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې. موږ چې اصل وباسو اصل اعتبار موږ بازار نشته دی.
د عبدالرحیم شیرزي په نوم یو بل فارم لرونکی هم د شاتو د خرڅلاو لپاره د بازار پر نشتوالي نیوکه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر بازارموندنه وکړي.
دا مشکلات اوس مخ خپل خپل چیو ډیر مصرفونه کرایې دی مثلا د اوتاک مصرف دی او د خپل ډیر مصرفونه غوړي د مچي چي دی بس موږ غوړو چې موږ ته مارکیټ جوړ سي په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصل مارکیټ نشته دی دغه نور هغه چي دی په تقلبي ډول باندې اصل جوړی شي دا د موږ بازار صخره خراب کړی دی بعد دغه مخنیوي وسی
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای جیلی شات د روختیا لپاره ځانمن دي او دوی هڅه کوي چې په بازار کې د جیلی شاتو د پلور مخه ونیسي
د کنټرول باندې کې موږ په شار کې وسه په پلان لپاره پلان لرو چې کنټرول شروع کړو د هغه تقریبي اصول مخه ونیسو کم شي خلک غرتي بازار کې د بری اساسلی از اصول پرامې غرتي خوازن لدی او ریښتیا توان لري او ریښتیا توان لري د غستونی مزي جوړي د مشکلات جوړي نو پلان دین سره چې کنټرول لپاره پرګرام جوړ کړو په شار کې کنټرول وکړو
د کندهار د کرین ریاست تشمیرو لمخي په 1401 هجری شمسی کال 3500 کیلوګرام شات تولید سوی وو خو په 1402 کال کې د مچوي د دوه اویا فارمونو څخه 5000 کیلوګرام شات تولید سوی دي چې د تیرو کلونو په پرتله پکې زیاتوالی راغلی
د تخار ولایت د ینګی ولسوالۍ یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې د سبزیجاتو سرژنې حاصل د دوی کړي لګښتونه هم نه پوره کوي دوی د حاصلاتو د کمش دلیل به کیفیت تخمونه بولی کروندګر له سیمه ایزو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې هغه دوکانونه کنټرول کړي چې د کرنیزو تخمونو او درملو د پیر او پلور کاروبار کوي تفصیل په دې راپور کې
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمیر کروندګر وای چې ساش کالې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی دوی دا کوي چې لامل د یو شمیر سوداګرو لخوا د سبزیجاتو د بیکیفیت تخمونو واردول دي د نوموړي ولسوالۍ د منګلو کلي یو وسیدونکي محمد ګل آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال له یو جرو ځمکې د 8000 افغانیو په ارزښت بادرنګ پلورلی وو خو ساش کال د بادرنګو له حاصلاتو 40000 افغانۍ ترلاسه کړي دي
همي شرکتای کې تخمه وارد میکنه کمپانیا تخمه تقلب شوه
یو شمیر سوداګری تو شرکتونو تقلبي او بي کیفیت کرنیز تخمونه له گاونډیو هیوادونو وارد کړي چې لامل یې سکه ازموږ د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کمواله راغلي ده د کرنې وزارت باید هیواد ته د بي کیفیت کرنیزو تخمونو د واردولو مخه ونیسي
د دې ولسوالۍ د چینه کلی یو کروندګر عبدالخالق وای تیر کال له یو جرو ځمکه کابو اته ټونه د بادرنګ او رومي بادجانو حاصل ترلاسه کړی وو خو ساش کال ورڅخه درې ټونه حاصل راټول کړی دی
جه دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپی کوله و ساکل تخمونه بدل دی چې راځي شل زره نه کوي اندغه دی قان ته ضربه ده مثال وندوانی دی خټکی دی یو بل ځای لاړ شي پیسې وکي او دی قان لګ مخکې لاړ
دی دغه ولسوالۍ دی لوګروی دی کلی یو وسدونکو نور الدین هم لورته سنځ شکایت کوي
دغه تخم دی کم شای دوی ورکی هغه بل شای پکې راوځي مخبل ډیر پریشان وي پکې ورور رومیان راغلی دا اوس پاکټ کې وعده لري ګرده رومي دي چې کای مغه تک سپیندلګه صابون الته چې خرڅي وعده وای سر رومیان دي او دې تخم دلګه سپین صابون غوندي مرچک چې وګوره په قر لګه شافته لسی خوري خلاص
دوی لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې هغه دکانونه کنټرول کړي چې د کرنیزو تخمونو او د درملو د پیرو پلور کاروبار کوي تر څو د بې کیفیت زراعتي تخمونو او درملو لواردولو ډډه وکړي د بنګي ولسوالۍ د چینه کلی او بل وسیدونکو محمد عارف راته وویل
دغه تخمونه چې کوم دي رومي دي کدي بادرنګ دي او کدي خټکوي دي لکه کوم چې پروس کال او بل کال د کښتونو او اصولونه کېدل دغه سکل هیڅ هم نسته مثلا منځونه خراب دي په دې تخمو کې تقلب کارونه سوي دي
تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنیزو باغونو د ترویج مدیر عبدالعلی رادمرد هم د کروندګرو ستونزې مني نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل
وعده مو برای د وکیل محترم است که مو کوشش میکنیم تمام
خپل کروندګرو ته ډاډ ورکړو چې د کرنې ریاست په دې اړه پلټنې پیل کړې دي له هغه دکاندارانو سره به جدي چلند کیږي چې له بهر څخه هیواد غیر معیاري او تقلبي کرنیز تخمونه او درمل واردوي
د بنګي ولسوالۍ د 25 کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې چارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته. په ایران کې د ولسمشر انتخابات روان دي او اعلان شوی و چې نن ماښام 6 بجې به د رای ورکولو مرکزونه بندي شي. په دې ټاکنو کې تر 1.5 میلیون ډیر کسان د رای ورکولو حق لري، خو د سیاټ کلکیږي چې د خلکو د ګډون کچه به تر دې ټیټه وي. د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی تر مړینې وروسته چې د می په 19مه د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو، په ایران کې د ولسمشر د انتخابات وار مخ کیږي. په دې موضوع مې د ایران د چارو کتون کې ډاکټر ساستان اگزی سره مرکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتنې دي چې په انتخاباتو کې تر اوسه پورې د رای ورکوونکو شمیر څنګه دی؟
یو خو د ایران د رسمي تلویزیونی کانالونه یا رسنۍ د سیزن تصویرونه خپروي، په دې باندې باور کول لږ سخت وي. او هغه پیشبینیان چې دوی خپل رسمي ادارو کړي دي، د ساپیا په نوم مثلا د یو اداره ده یا نور ادارې دي، چې ویل چې ممکن شپږ څلوېښت په سلو کې خلق گډونو کې، نو تقریبا 2.5 میلیون کسان د شرایطو پوره کسان چې باید رای ورکړي تر دې زیات. نو مسله دا ده چې د مهسا امینی له وژلو وروسته چې اعتراضات وشول او د ایران د رئیسی د غلطو سیاستونو له امله پیدا ان کې په داخل کې ځینې ستونزې پیدا شوې، اقتصادي مسائل ډېر زیات دي او دغه راز مخالفین لکه ستاسو ویل ډیر کسان نه غواړي چې ګډون وکړي. دا احتمال ډیر زیات دی چې مشارکت ډیر ټیټ وي. که تاسو د رهبر یا د نورو چارواکو ویناو ته وګورئ، دوی ټول تمرکز په دې ده چې خلک راوبولي. ښایي دغه د اصلاح طلبانو یو کس هم دوی تایید کړی دی چې پخوا د صلاحیت رایت
سره. زما سوال هم همدلته ستانګزی صاحب، چې دا ځل د اصلاح غوښتونکو یو نسبتا مطرح کاندید شته په انتخاباتو کې، فکر نه کوئ چې د هغه موجودیت به سبب شي چې رای ورکوونکي وهڅي شي او د رایو صندوقونو ته لاړ شي؟
اصلا په ایران کې کله سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص د دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خود دوی رسمی د سپا سایتونه چې دی یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا د سرزورو کې بیا دوه ډلې دي، او د قالیباف اقتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډیر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډیر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده. خو که د مهسا امینی اعتراضونو لړۍ ته ولغه ورسته چې کوم کسانو بایکاټ اعلان کړی ده، که غته پام وکړو نو احتمال داسته چې بیا هم جلیلیان کم رای واخلي، نو بخې پزشکیان کم رای واخلي، جلیلیان یا قالیباف مخکسي. خدای احتمال ډیر زیات دی په دغه درې مطرح کاندان چې کوم دي، دا احتمال هم ډیر زیات دی چې انتخابات دوم پړاو ته لاړ شي، ځکه دا رای خصوصا د اصولګرایان رای تقسیمي دی. اوس که تاسو پام کړی وي دوی دواړه ترمنځ
سره لدی چې دوه کس تیرم شول صرافی وګ یو بل پښتنه چې د وخت کموالی په خاطر هغه دا چې د ایران د انتخاباتو تاثیر په افغانستان له طالبانو سره پر اړیکو په ایران کې په میشتو مهاجرو باندې بيڅوي، تر اوسه پرې داسې معلومی شي چې د ایران هغه څه چې تاسو اصولګرایان وایس یا محافظه کاران بولی هغه له طالبانو سره نږدې ښکاریږي، نو که چیرته د اصلاح غوښتونکو کاندید بریالی شي له طالبانو سره په اړیکو به څه تاثیر وي او کنه وي؟
فکر کوم چې ډیر زیات تاثیر وي، که البته که دوی کامیاب هم سي. ځکه که تاسو پام کړی وي په ایران کې مهم وزارتونه لکه د اطلاعات وزارت د استخبارات یعنی د خارجه وزارت او دفاع وزارت د رهبر په مشورې انتخابي کې وزیران کنه نو زیات تغییر په خارجي پالیسي کې ممکن را نسی. خو بیا هم اصولګرایان خصوصا پزشکان ډیر په ډاګه ویل چې له غرب سره نږدې کېدو خبره مطرح کړې چې د رهبر له سخت غبرګون سره هم مخامخ سوله خبره او د رئیسي کوم سیاست چې هغه رهبر ته نږدې و چې هغه د شرق ته نږدې کېدو و نو له همدې امله روسیې او چین سره نږدې سو او طالبانو سره اړیکې زیاتې کړې طالبانو سره مور نږدې سول نو فکر نه کوم چې لوی تغییر به راسي خو که پزشکان راسي احتمال داسته چې یو څه هڅه وکړي که د خاتمې په وخت کې چې دوی ځینې هڅې وکړي خو